د مشال رډیو په خبري غړی کې د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه په خپل لمن کې مهم راپورونه رنګاړي، نو تاسو ته بلنه درکوم چې که وخت لرئ نو راسره پاتې شئ او د خبرونه واورئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. د بکاخیلو خلک وایي د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې دوی ته تاوانونه اوښتي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر له چین څخه د مرستو غوښتنه کړې او د شام بشري حقونو سار ډله وایي اسلام پالو وسلوالو ډلې د حلب ښار نیمایي برخه نیولې. د خیبر پختونخوا په بانو کې د بکاخیلو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې پوځ د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي چې له امله عام ولس له ځاني او مالي تاوان سره مخامخ شوی دی. دوی په بکاخیلو منډه کې نن احتجاج پیل کړی. وایي چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال یو عام کس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د دوی په وینا خلکو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې وژل شوی تن خاورو ته وسپاري. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی او خلک په کورنو کې سار پاتې دي. دوی وایي چې پوځ د نومبر په 13 سهار هم عملیات او شلینګ کړی دی چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د غونډې یو ګډونوال ملک ولی الله وایي
دوما ورځ دوی په بکی خل کې د فوج عرب نصر چې پرشن شری شوای دی جوز نا غشلین کې جی ور سره ټینګ تا یو هغه نه بعد نور غټه وسته استعمالی جی نش دا خاص کې چې دولته پارین مشت مړی شوی دی ځنه کسون زخمی شوی دی نش خاص کې چې لشکري ریلیف روکړل شي چې می دا مړی شاخي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو تېره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. دوی ادعا وکړه چې په عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال وژلي دي. هغوی دا هم ویل چې په عملیاتو کې د یو وسلوال کور هم ړنګ کړی دی. د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډه د صوبې پر امنیت د بحث لپاره د دسمبر په 15 ټول ګوندیزه غونډه جوړوي. نوموړي دا اعلان پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لمشر ایمل ولی خان سره تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي وویل چې د دسمبر په 15 بعد د پیښور په گورنر هاوس کې د ټولي صوبې او په ځانګړې توګه د کورمې پر امنیت د باس لپاره ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. فیصل کریم کونډي زیاته کړه چې دای به تر ټول ګوندیزه غونډې وړاندې د دسمبر لومړی نیټه کورمې ته ځي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان هم وویل چې د صوبې د امن لپاره باید په یو خوله او سنجیده توګه کار وشي. د ویل پر پښتانه او بلوڅ سیمه یو ځل بیا د یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیول شي. په کورما کې د حکومت په منځګړیتوب پر اوربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتو رپورټونه رارسېدلي دي. په پاړه چینار کې د شیعهګانو مشر جلال حسین بنګش پرون مشال لړیو ته ویل چې شیعه او سنی دواړه لوري ډزبندې ته ماده دي، نو بیا ولې جګړه نه ختمیږي؟ نوموړی وایي د جګړې د ودرولو لپاره د حکومت مرسته اړینه ده. د ضلع انتظامی د کورمې د مشرانو د تازه څرګندونو په اړه سن دي ویلي. د چارواکو دغو معلوماتو په رڼا کې چې له مشال لړیو سره شریک کړي، تر پرونه پورې د وژلو شو ټولو کسانو شمیر 123 ته رسیدلی دی. په دغو 123 کسانو کې 50 د نومبر په 21 او 23 نوري لاغې وروسته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دی. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت نومیالي خبریال متی الله جان په ضمانت د خوشي کولو امر کړی دی. د نومبر په 13 یعنی نن په عدالت کې د خبریال متی الله جان پر ضد د نشه یي توکو د ترهګرۍ د قضیه اوریدنه وشوه. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید پر ایکس پاڼه لیکلی دی چې عدالت د زر د لسو زرو ضمانت په جمع کولو داغه د خوشي کولو امر وکړ. تر اوسه معلومه نه ده چې تر ضمانت وروسته متی الله جان له بنده خوشي شوی دی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د اسلام آباد های کورټ د متی الله جان دوه ورځنی جسماني ریمانډ ځنډولی و. متی الله جان د پاکستان له نومیالیو خبریالانو یو دی چې اکثر د عدالتي چارو په اړه راپورونه ورکوي او دا راز د هیواد پر امنیتي ادارې یا اسټبلشمنټ او حکومتي تګلارو انتقادونه کوي. د افغاني سری میاشتې ټولنې چې طالبانو په کنټرول کې ده له چینا د بیړنیو وړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغې ټولنې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغاني سری میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهابالدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغاني سری میاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نوو پلانونو هم بحث وکړ. دا مشخصه شوې نه ده چې چین په کومه برخه کې د څومره مرستو ژمنه کړې ده. چین له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو سفیر یې منلی دی. اسلام پالو د دوی د ترکی ملاتړونکو متحدین پرون د شام دویم خار حلب ته ننوتی دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی د ایران او د روسیې ملاتړونکو حکومتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړي. د شام د بشري حقوقو د سار ډلې په وینا جنگیالیو د حلب خار نیمایي برخه تر خپل کنټرول لاندې کړې ده او حکومتي ځواکونه وتلي دي. دغه عملیات د نومبر په 20مه نیټه هغه وخت پیل شول کله چې په ګاونډي هیواد لبنان کې د اسرایلو او د ایران ملاتړونکو وسله والې ډلې حزب الله ترمنځ کمزورې اوربان نافذ شو. د شام د پوز سرچینې وایي امنیتي ځواکونو د ښار دننه او بهر ټولې مهمې لارې تړلې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو خبري غړی ته غوږی استه ز نجیب عامر مددي خبرونه ځنی مهم رپورټونه داري. د بکاخیل اوسیدونکو وایي حکومت د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ولسی خلک ځپلې دي. د سیمې یو ملک شیرولی وایي
دی چې چا سره برسره پیکار دی اخال کور پوښ دی دا پتا نشته چې اخال چیرې دی عام خال ته چې کومه دوی شتو تکلیف ورکوي.
د ټانک د ګومل اوسیدونکو وایي بدمنه ژوند غیزمن کړی دی. د کورمه په تازه حالاتو به هلته خپل خبريال سره خبرې وکړو. د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې د امنیت لپاره د سیاسي ګوندونو ټول ګوندیزه غونډه بللې. په دې هم ریپورت لرو. ل پاکستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تونکو خلکو کچه په بیساری ډول لوړه شوې ده. ایتالیا ته رسیدلې د خیبر پختونخوا یو ځوان وای
لکه سوګ ریسپیکټ وته نو ورته په دن کې یا په دې کچاک لار باندې د زیاتې کې ځان سره ډیر زیات زیات نو خبې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
په کراچۍ کې پښتانه ترانسپورټران وایي حکومت اډې لخر د باندې وړو سره هغوی ته مشکلات پیدا کوي.
دا اوس هغه دا وځي تاسو دفتر باندې کې به دفتر خو یو دکان دی سورلیز ټیکټ کټ کوم په خپل گاډي کې په خپل کرایا سورا بورډ تړم بس په سورا بورډ کې ولاړ دی.
نو موږ زه حکومت نه دا درخواست کوم چې یا خو ټرمینل کول اوکا چې موږ هغه ته شپ شپ سکون کینو موږ خپل ځای نه لاړ شي.
ترانو ریتونکو مشال رادیو ته غوږی استه. په سر کې د کورمه په حالات باندې په سیمه کې ل خپل همکار طارق اورگزی سره خبرې کوو. طارق اورگزی که اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي تر پرون وخته پورې خداسې خبرونه و چې د اوربند اعلان قسم په رسمي توګه نه شوې خو د اوربند خبرې کېدلې. د سیمې چارواکو ویلو چې اوربند ته دواړه لوري رضا شوې دي او د سیمې مشرانو هم مشال لړیو ته ویلو چې سنیان او شیعگان دواړه اوربند ته آماده دي خو حکومتي سرپرستی ورته ضروري ده. نو د نن ورځې تازه خبرونه څه دي؟ آیا اوربند شوې ده کنه؟
او بالکل د پکورما کې چې کومه جګړه نه ورځ وړاندې د شیا سنی ډلو ترمن شروع شوه وا هغه د پولیسو او ځلې انتظامی تر مخه ودرول شوې ده. او په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره خبر نه غوښتل چې خپل نوم خپور شي مشال رادیو ته د 15 بجې شاوخوا 15 بجې ویلو چې نن سهار په ډزبندي لوزنامې باندې عمل دپاره هلې ځلې پیل شوي وي او هغه تقریبا چې کم دی اوس مکمل شوي دي. د هغه په خبره اول د دواړو خواو مشرانو سره یو ځای په صدا خوارکلی بلشخیل او سنگینه کې لمرچو خلک لری کړل او هغه امنیتی عسکرو ته وسپرل او بیا الیزو بګن ته د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود په سرپرستۍ کې ورغلل او هغل ته د جلامای چر دیوال عرفانی کلی پر سیمو جوړ شوی چې کم مورچی دي په هغه کې اف سی زواک سرتیری تعینات کړل. او چرواکي ته دا ویلو چې د بادشاه کوټ او ټالو کونج یو داسې علاقې دي چې پکې دوی نه دی ورسېدلې خو هغه به هم ډېر زر وشي. بل طرف په کورمه کې د کونج په بره کورمه کې د کونج لیزو په وړ غوزګړی او تری منګل کې هم دغه عمل شوی او په بړه چنار کې د انجمنی حسینی یو غړی ګلاب حسین هم راته دغه خبرې تصدیق کړي. البته دغه شپږو بجو په دې وخت کې راته د الیزونا یو کس راته ټلیفون وکړلو او دا راته وویلو چې اوس هم په ځینو ځایونو کې ډزې اورېدل کېږي. نو ما د هغه نه تا تپوس کړو چې ډزې اورېدل کېږي، هغه ویل چې دوه درې ځایونو کې ډزې شته خو هغه به هم کنټرول شي. او دا ډزبندۍ چې کوم دغه عمل دی دا تر هغې تاسو په خپل هغه کې مو ویلو چې تر هغې شوی د دواړو فریقینو سره تر مذاکراتو پس حکومتي چارواکو سره رضمندي وښودله. دا اوربند چې کوم دی دا خو مخکې هم دغه مشران په دې باندې رضامند شوي ول، خو وتیزو قبیلې چې کوم دی هغه نه منل. دا غوی سه مطالبات ول چې هغه مطالبات تر اوسه میډیا سره نه دي شریک شوي. البته د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین پرون ورته ویلي وو چې د وتیزو قبیلې پر مطالباتو حکومتي چارواکو لخوا مثبت ځواب تر ملیدو پس هغه چې کوم دی دغه ډزبندي ته رضامند شول. اوس د سیمې امنیت پر روان وخت کې په پوره ډول بال کیږي او کنه
صحیح طارق تاسو ویل چې حکومتي الیزل هم پیل شوی دی. مخکې مو په خبر کې وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي فیصل کریم کندی چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به کورمې ته ځي. الته یا حالات جوړ دي چې گورنر د غزې دوره وکړي. د دین علاوه د خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلی چې د دوی سهل ځلې کړي تر اوسه د سیمې د امنیت لپاره په کورمه کې د امنیت تر وسلو لپاره
کسو هم دا خبر مخې ته راغلی دی چې په پاولن نیټه به دوی کورمې ته دوره کوي، خو هغه به وروسته کتلی شي. البته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور چې کوم دی هغه کوهاټ دوره کړي او هغلته د دواړو خواوو مشرانو ترڅنګ د کورمې حالاتو لپاره جوړه شوې چې کومه حکومتي جرګه ده د هغوی غړیو سره لیده کته کړي دي. او د حکومتي جرګې یو مشر چې حاجی زدګل نومېدو هغه ما سره خبرې کړي او د هغه چې کوم یو تقریر دی هغه ماته هغه رالېږلی دی. نو په هغه کې چې هغه مخې ته د وزیر اعلی ناست دی نو هغه ورته دا ویلو چې په کورمه کې کوم هور لګېدلی دی، دا هور چې کمړ نه شولو نو دا به ټول پاکستان ته خور شي. او هغه دا ورته ویلي دي چې جرګه چې دی دا د حکومت په زور چلیږي خو حکومت کمزوره دی. نو هغه دا ویلو چې معاهدې شوي دي، د مری معاهدې ذکر ورته وکړلو، په هغه کې د لارو حفاظت په اړه باندې، د ځمکو حل د پاره، او دغه شانته بدرکه خلکو آبادی په حواله سره چې کوم شکونه دي هغه ورته وریاد کړل. او دا ورته ویلو چې د هر څه خو شوي دي خو د حکومت لخوا د عملي کېدلو چې کوم کار دی هغه تر اوسه نه دی شوی. نو علی امین نه چې کوم دی دا پښتنه هم شوله چې کوم الته سوځول شوي کورونه دي او همدغه شانتې په علاقه کې د اپریشن او د دې نه علاوه چې په سوشل میډیا باندې چې څوک دغه نفرت خوروي د هغوی خلاف کاروایی غوښتنه هم وکړله. نو علي امین د دې ځواب چې سداسي ورکړی دی چې هغه ورته دا ویلي چې موږ بالکل ذمهوار یو او موږ په خپل ذمهواري کې علاقو ته کار اخیستی دی. او هغه دا هم ویلي دي ورته چې د آرمی ځواک مشران ناست دي دلته، هغه مخامخ ورته اشاره وکړله، او پولیس هم ناست دا سمره هم لا انفورس ادارې چې کوم دي د هغوی مشران نه ناستي هغه ټول موجود دي. هغه ویلو چې زور ته دا اختیار ورکوم چې څوک هم امن خرابوي د هغوی خلاف د اکشن واخلي. نو دا ټول صورتحال دی. خو دا چې کوم ډزبندي شوي ده نو د دې نه وروسته په کورمه کې اوس موبایل سیګنل بحال شوی او دغه شانتي پی ٹی سی یعنی کې ڈی ایس ایل انټرنیټ چې کوم دی هغه هم بحال شوی دی. البته لارې چې کوم دی هغه بند دي او سبب کتل شي چې دغه چې
کوم تاسو د نورو معلوماتو نه تاسو په نور خبرونو کې به نور معلومات هم وردونکو سره شریک اوس ورزو نور موضوعاتو ته لیوې د میروسته.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د شمالي وزیرستان د بکاخیلو خلکوای حکومت ته وسلوالو خلاف چې کوم عملیات په دې وروستیو کې شروع کړي لوجه د خلکو ژوند اغیزمن شوې ده. دوی نن په بکاخیل منډه کې د احتجاج په توګه راټول او ویناوې وچې. یو ورځ وړاندې د وسلوالو پر ضد په حکومتي عملیاتو کې یو لسی کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. بل پلو امنیتي سرچینې بیا مشال لډیو ته وایي چې تیر ورځې په عملیاتو کې لس وسلوال وژل دي. نور حال د عمر وزیر نه
د باکاخیل اوسیدونکي وایي چې سیمه کې فوز وسله والو زیات هدفي عملیات پیل کړي چې عام ولس د ځاني مالی تاوان سره مخ شوي. دوی باکاخیل منډي کې نن احتجاج پیل کړ او وایي چې پرون غوړه باکاخیل کې وسله والو زیات عملیاتو کې یو عام کس وژل شوی، دوه ژوبل دي چې د مړي خاورو ته سپارلو اجازه هم ورته نه کیږي. د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرز بندیز دی، خلک په کورونه کې ایسار دي. نن سحر هم امنیتی ځواکونو عملیات او شیلینګ کړي د ستونزو سره مخ دي. د غونډې یو ګډونوال ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې فوز د سو ورځو نه د غلطه کاروایی پیل کړي. پرون د عامو خلکو کورونا ړنګ شوي، په ډزو کې وژل شوی ځایي کس خاورې ته نشي سپارلی. عام ولس ولې ځورولی شي؟
دوهم ورځ دوچه بابا کې خل کې د فوج اجازه په نصر چپ رشن شری شوای دی جوز ناغه شیلینګ کې جی ور سره ټینک تایو هغه نه بعد نور غټا وسره استعمالی جی نش دا خاص کې چې دولتا پارین مشتا مړی شوی دی ځنه کسون زخمی شوی دی. نش خاص کې چې لشکري ریلیف روکړل شي چې مش دا مړی شاخي خال کو غون پکرینا کې سور دای شزینا دی پکې بوډا غون دی پکې ځنه بیمورون دی چې هسپتال دا وړل غوډي فټول لیاره تړل یې شوی دی. خال کې انتهایی تشوی سره مخ شوی دی او ذهنی خراب شوی دی. پرشن دا کوم خو په چار دو چې عام بے گناہ خلک دی وشتل دی واه ټکاول نه وداري دلته ډیر بے گناہ خلک والدی ټکاول یی دی کنه.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په گاش په مشال ریډیو ته ویلی ول چې بکا خلکو کې وسله والو زیات پرونی عملیاتو کې لس وسله وال وژلی، دوز د کون کې هم ژوبل شوی ول. دوی دا هم ویلی چې د غلطه د یو وسله وال کور یې ډنګ کړي. خدا غونډه ګډونوال وای چې یو عام کس وژل شوی، دوه ژوبل دي او د ولسی وګړو دوه کورونا ډنګ کړي. د غونډه یو بل ګډونوال ملک شرولی خان غونډه ته خپل وینا کې وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی د سیمې ګڼ کسان نیولي. عملیات چې د چا پر ضد دي هغه نشته، عام خلک ځوروي، ناروغان ته روغتونونو نشي رسولې.
ځنې کسون یې نیولي دي، دا کسونو چې د تللغه دیوي ځون سره روان کړي وي چې انساني ډالې زنه جوړ کړای وو او په دې باندې تشدد ها کړای دی. دې چې چا سره برسره پیکار دی اخ حال کور پوښتي دا پتا نشته چې اخ حال چیرې دی. کمیشتو ضرورت او زی دولته احتجاج کی خو عام حال ته چې مدو بشتو تکلیف ور کوي. ته مسرون دا جامه شي سره پدا کې داسې بیمورون ستا چې اغا اسپیټال ته دریمي پدا کو چې کی مدو د ایمرجنسی کې سینا وی اسپیټال ته حال دریمي خطلای نشي. ڈی سی کمشنر سارا خبر آو کی آئے دے بریگیڈیئر سارا تو کو پیار کو لاؤ کو زندگی ضرورات دی کہ کیما دو آگ خال تا نہ ملاو کی جی آگا ورازوت سی او دا بے گناہ خال کی چنی ولای دے ادغه مطالبہ او کی
دا باکا خیلو دغه احتجاج پاڑا فوز او حکومت لا سن نہ دی ویلی. البتہ بے گاش پہ فوزی چاروا کو مشال ریڈیو تا ویلی چ دا غلطہ دا وسلہ والو فعالیتو نہ دی، دا غوی پټن ځایونو د منځوړلو په مخه یې عملیات پیل کړي. لس وسلوال یې پرون ماښام پورې وژلي، خو ځایي خلک وایي چې عام ولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ دي، په کورونو کې ایسار دي. د عامو خلکو بنیادي حقونو خیال دې وساتي او د دوی احتجاج به دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د ګومل اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې بدامنۍ حالاتو د سیمې د خلکو ژوند سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی. حکومتي چارواکي د سیمې د امنیت په خکولو کې پاخه ګامونه نه پورته کوي، خو د ټانګ ضلع چارواکي وایي د سیمې امنیت ژمن دي او په دغه اړه هدفي عملیات هم ترسره کوي. اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع ګومل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی او حکومتي چارواکي د سیمې امن حالات ښه کول د پوره سخت ګامونه نه پورته کوي. د ګومل سیمې یو اوسیدونکی غیاث الدین د بدامنۍ دغه حالات په دارنګ بیانوي.
حکومت کړی چې دلته را نشال ته امن رکو او چې نشته باندې قوت بحال شي پریږدي خود جدا بحال شي.
د ګومل سیمې یو مشر شوکت علي ویایي چې حکومتي چارواکي یې په سیمه کښې د بدامنۍ حالاتې په وجه د خلکې مشکلات نه خبر کړي دي، خو چارواکي یې د دوی په خبرې غوږ نه ګراوي.
اوس حالات دورې درجې ته رسېدلي دي چې د ډرون حملې د ګومل په علاقې کښې د کوټازم ایریا دغه باندې د ډرون حملې هم شروع شولې، لکه د ډرون کیمرې نه بمونه پرې باندې اچېږي په خلکو باندې، او انتظامیا بالکل دا خبره داسې نه ګڼي چې یاره دا عوام وزل کېږي ایستل کېږي. موږ وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهرې کړي دي، موږ روډونه بند کړي دي، موږ امن امان ډېر ضروري ده، موږ بېخي له کوره وتای نه شو، له مازدیګر سره پولیس خپله نه وځي، به د ما دپاره دی چې مبارزه وکړي، د ما به دی چې دفاع وکړي، چې مازدیګر سره دی تاړه بند کړي، غواړي شي چې بیا د جنګل قانون شروع شي. او موږ د مشال ریډیو په وساطت سره حکومت نه غوښتنه دا ده چې موږ ته امن امان زر تر زره بهر کړي.
د ټانک ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګومل سیمې سره په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې، د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي، خو د ګومل سیمې مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د سیمې امن حالات زر ښه نه کړل، بیا به یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا سیال کې چې دا مال خیبر پختونخوا د نامنۍ د سپو سره مخ ته د یادې صوبې گورنر فیصل کریم کندی هلته د امنیت په موضوع د بحث لپاره د ډسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه بللې ده. نوموړي پرون په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په غونډه کې د ګډون لپاره به د تحریک انصاف په ګډون ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکوي او د غونډې سپارښتنې به د مرکزي حکومت سره شریکوي. نور معلومات شبیر احمد چان.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی او د عوامی نیشنل گوند مرکزی مشر سینیٹر ایمل ولی خان د جمعې په ورځ ولی باغ چارسده کې اعلان وکړ چې په 15 دسمبر به گورنر هاوس پیښور کې د صوبې او بیا په خصوصي توګه د کرمې په امن امان ټول ګوندیز غونډه کوي چې پکې به واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته هم بلنه ورکوي او وایي دغه وړاندې به په 2 دسمبر د کرمې دوره هم کوي. زموږ په صوبه کې هور لګېدلې دي، وینې تویږي، څه چې په کرمه کې وشو زمون خلق شهیدان کړل شو، ټپیان شو، د دې سره سره د ډیر اسماعیل خان نه واخله تر کوارټر امن او امان صورتحال وګوره، هغه د میډیا نه سپټ نه دی. په دې اړه ما پریکړه کړې ده چې گورنر هوس پیښور کې به په 15 تاریخ یو ټولګوندیز غونډه رابلو چې پکې به د امنیت او د صوبایي حقونو او د صوبې د وسایلو په باب له خپله کینو او د دې د هوارې لپاره به خبرې ترې کوو او هغه خبرې به بیا مرکز له یوسو. نوموړي زیاتوي کچرې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد شو نو داسې حالات به اوس نه وو.
جب نېشنل اکشن پلان پې منون عمل درآمد هوگا،
چې کله په نېشنل اکشن پلان منون عمل درآمد وشي نو زما په خیال زموږ زیاتره کشالې به هوارې شي، تر کومه چې تاسو د نظرې ضرورت مطابق دا ملک او دا صوبه چلوي نو دا د مسلو حل نه دی. خو دا خبرې چې تېر وختونو کې به ویل کېدل چې افغانستان کې کم اور لګېدلی دی دا خیبر پختونخوا ته راغلی، نو دا اور د دې نه وړاندې نشي تللی، خدای دې نه کړي موږ نه غواړو چې خور شي. خو دا ډیر اسماعیل خان نه بکر ته نشي تللی، میاوالې ډیر اسماعیل خان څه ډېره لرې ده، موږ دا نه غواړو، خو وایو چې دا اور همدلته مړ کړلی شي او موږ ټولو له به په شریکه دې کې کردار لوبول وي او موږ ټولو له کېناستل دي او د دې مسلې حل راوستل دي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ایمل ولی خان هم دا خبره تکرار کړه چې باید د صوبې امن لپاره ټول یو ځای او سنجیده شو، ځکه د دوی په وینا په پښتنه او بلوچ سیمه یو وار بیا یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیسو. دا یو نوی جنگ تیاری روان دی، په کوم جنگ کې چې یو وار بیا د پښتون قوم په شمول بلوچان تباه او برباد بشي. او زه وایم چې دا ریاست او د دې ریاست چې کوم واکمن ادارې دي هغوی له په دې پوهېدل پکار دي، ځکه دې حالاتو نه موږ وړاندې هم تیر شوي خو وړاندې والا دومره خراب نه وو کوم چې دا راتلونکي دي.
خراب آنے والے
په په صوبه کې د گورنر راج لګولو د گنگوسو پاړه گورنر فیصل کریم کندی ویل چې دا سه هیڅ خبره د دوی سره تر اوسه چا نه دا کړې او نه تر دوی خبر دی. خو زیات کړه کچر د صوبې حالات ډیر خرابېږي نو مرکز سره آئینی اختیار شته دی چې گورنر راج ولګوي. خو بیا ایمل ولی خان زیات کړه چې گورنر راج د دې صوبې د مسلو حل نه دی، باید صحیح حل راوستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 روپۍ ورکړي دي. نوموړی وایي د خفګان خبره دا ده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 راهیسې د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره خواوشا 650 روپۍ ورکړي دي چې خرڅې کړي دي، او د ترهګرۍ ضد څانګې د بیا پیاوړي کولو لپاره د روان کال په بجټ کې 100 روپۍ ځانګړي کړي. نور معلومات له شاهین بنری.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 روپۍ ورکړي دي. نوموړي د نومبر په 23مه په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي دي، خو حکومت تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 ارب روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواوشاش 500 ارب روپے تللی دی. زمونږ ډېر خوګه صوبه ده، ډېر خسته سیمه ده، او زمونږ د هغه ځای خويند رونه ډېر زړور خلک دي، دا غي ډېر قرباني دي. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قامی مالیاتی کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 650 ارب روپے ورکړل شوی دي، او تر اوسه لا په پېښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعاله کړې.
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی او زیاته کړی دا چې د ټولو ننګونو او نامنې باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافع کې خپل برخه نه دا ورکړي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 650 ارب روپے منظوری کړی وي چې د بیا ودانۍ په کارونو یې خرڅ کړی دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې. دا هغه کې ډېر انفراسټرکچر تباه شو او د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شوې، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحالې د پارا فیڈرل گورنمنٹ د ریکنسټرکشن کوم مد په هغه کې دا پیسې ورکړي دي. دا ډو ورکړي دي بیا سي رضان لګیا دې هغه ټیم کې سمځای کې. هغه ټیم خو د پیپلز پارټي حکومت او د ترهګرۍ خلاف کومه په خپل ادا دي تقریبا 100 ارب روپے په دې کال کې د پولیس لپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سن کولو د پاره د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. موږ ته څو فند ملو شوی دی، هغه نه موږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولې. زموږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پختونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیه په مد کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه دا ورکړې.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی چې وزیر اعظم وو، خبریالان وو، هغه ته سوال وو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکېده چې کوم زمونږه بجلی په مد کې پیسې بقای دي. هغه دا وو چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، ګوره دې ته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی. دا ډیر سنجیده معاملہ دی پدې کې چې دا هر یو حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي دا زموږ حق دی دا زموږ خپل پیسې دي او پدې وخت کې زموږ معاشي حالت ډیر زیات خراب باندې کنه صبح مطلب قرض په موږ تقریبا 1,000 ارب پورې موږ پیسې قرض رسیدلی دی په دا تیر مطلب لکه دا درې حکومتونو کې
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي وفاقی حکومت روانه میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منظوري ورکړې ده او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټې په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي په عین حال کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګوندیز غونډه هم رابلې ده
د شاهین بنری د امدی رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې نو رپورټونه وروسته اوس ته خبرنو لنډیز د خیبر پختونخوا په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې فوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي چې لامل عام ولس لزانی او مالی تاوانونو سره مخ شوی دی دوی په بکاخیل منډې کې سرلنن احتجاج پیل کړی وایي چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیل کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال یو عام کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو تیره شپه مشال ډیو ته ویلي چې په بکاخیل کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال لس مشکوک وسلوال وژلي دي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې پر امنیت د بحث لپاره د دسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه اعلان کړې ده نوموړي دا اعلان نه پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر مل ولی خان سره تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړ په کورما کې د حکومت په منځګړیتوب پر اوربان سربیره د سنیان او شیعهګانو ترمنځ خلخل سیمو کې د ډزو رپورټونه دي خو په سیمه کې د مشال رډیو خبريال وایي چې په د کورمې په زیاتره سیمو کې اوس امنیت مخ په ښه کېدو دی او ډزبند عملي کېږي لګیږي د اسلام آباد د ترهګرۍ د عدالت د نومیالي خبریال متی الله جان په ضمانت د خوشي کول امر کړی دی د نومبر په 13مه یعنی نن په عدالت کې د خبریال متی الله جان پر ضد د نشې توکو او ترهګرۍ د قضیې اورېدنه وشوه تر اوسه معلومه نه ده چې تر ضمانت وروسته متی الله جان له بنده خوشي شوی دی که نه د افغاني سرې میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چینه د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه دغه ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو دغه مرستې غوښتې دي اسلام پال او د دوی د ترکیه ملاتړ لرونکو متحدین پرون د شام دویم خار حلب ته ننوتی دي د په داسې حال کې ده چې دوی د ایران او روسیې ملاتړ لرونکو حکومتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړ درنو ریدونکو د خبرونې دوه منیمای تر ورسېدو که وخت لري را سره پاتې شي ځکه دلته هم مهم رپورټونه دي پیل به د یو نړیوال رپورټ نو کو د سوریې د بشري حقوقو سار یو بنسټ وایي افراطي اغیانو د حلب خار پر اکثریت برخو ول کټینګ کړی ده په برتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2014 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب خار پر بندرونو د روسي هوایي حمله پایل شوې دي د سوریې د حکومت یاغي ډلې وایي تیر چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي دي نور تفصيل د سالم احمد سالینا
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلوالو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپلې لومړۍ هوایي حمله بیا پیل کړې د یاغانو دغه عملیات د سوریه په کورونې جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 کال کې پایل شوه چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرام وي. هیئت تحریر شام د سوریه په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریه په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل شوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریه د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل چې دغه عملیات د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحې په نشه کړي دي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړ دي په تیرو کلونو کې توانېدلې چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریه بل شار ادلب چې د حلب شار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف پر ضد د طاقت د استعمال په اړه د نړیوالو لخوا کیدونکې نیوکې رد کړې دي. د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال په پاکستان کې کیدونکو پیښو په اړه تبصرې کوي خو دوی بشپړ معلومات نه لري او له وضع خبر نه دي. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خلاف د طاقت د استعمال په اړه د نړیوالو نیوکې بې ځایه بللې دي. په 9 نومبر په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهره بلوچ جرنلستانو ته وویل چې په پاکستان کې د اوسنیو پیښو په اړه بهرنۍ نړۍ تبصرې کوي خو نیوکې کوونکي خلک مکمل معلومات نه لري او په حالاتو سم نه پوهیږي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د 16 نومبر په شپه د دوی په ضد عملیات وکړل. یو شمېر یې ونیول او نور یې وشړل. د بخانه نړیوال سازمان د دې پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. دغه شان د امریکا د کانګرس غړو هم د دې غندنه کړې ده خو ممتاز زهره بلوچ په خپل اونیز بریفینګ کې دغه نیوکې رد کړې. تحریک انصاف ادعا کوي چې ګڼ شمېر غړي د عملیاتو په مهال وژل شوي دي خو د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر علي ناصر رضوي دغه ادعا رد کړې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواڼي مشال رادیو ته وویل چې د خارجه دفتر ویان د سرګندونې د ځمکني حقیقتونو خلاف دي.
د فارن افیسا یا د حکومت چې کوم موقف ته د پی ٹی آئی درنیا والی سره نو دا بالکل زه خو کم سے کم دې سره اتفاق نه کوم ځکه چې دا بالکل حقایق یا د گراؤنڈ ریئلٹیز هغه دا بالکل هغه خلاف تھا ځکه چې حکومت ډیر بربریت مظاہرہ کړ دے او کو ګوری نو سمره چې آزاد مبصرین دی یا آزاد میڈیا دا نو اغي هم دې منی ډیر زیات تنقید کوي ځکه چې دا بالکل په پر امن خلکو منی پر امن پروټیسٹر منی پی ٹی آئی غور کرو او بالکل هغه چې کوم دې کنه بغیر د اصلي نه او بغیر د صدغه نه هتھیار نه هغه منی ډایرکټ فایرینګ شې دې.
د خارجه دفتر ویان دي دا هم اویل چې حکومت ته تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول خبرې اترې نه کوي. د حکومت ته ادعا تر مخه د تحریک انصاف ته احتجاج په محل دوه د پولیسو او سلور د رینجرو سرتیری هم وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج په محل د مرګ ژوبلې کرش میره تر اوسه نه ده معلومه.
وزارت خارجه ترجمان کم پریس بریفنگ چو پرود نو بالکل پاره کې ډېر قانونو شو وسنه کریک ډاون چو په اسلام آباد د حکومت واقف خدا او چدا یو خدا کم جلوس تراتلو یا کم درنه چې کېدا پډی چوک باندې د اسلام آباد دغه حواله سره د های کورټ یو حکم هم راغلی چې دلته درنه غیر قانوني ده دغه د ختمول لپاره د حکومت چې کم کاروایی وکړه پاره کې د برج جوب لیټلا تمراله مو منیجمنت ډېر ګران وی نو پاره کې لازمی خبره ده چې کیجوالټیزم کېږي خلک هم ځخ
حکومت په تحریک انصاف د پرتشدد احتجاج تور لګولې دی او د ګوند بنسټګر عمران خان په شمول د 15 اویا مشرانو خلاف مقدمه ثبت کړې دي. د بلوچستان صوبائی اسمبلی په تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد هم منظور کړی دی. دغه سیو قرارداد د پنجاب په صوبائی اسمبلی کې هم جمع شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسی.
د پاکستان د بشری حقونو ملي کمیشن ویلي دی چې یورپ ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو په فهرست کې پاکستان پنځم مقام ته رسیدلی دی. په دې رپورټ کې مخکې ویل شوی چې 2021 کال په نسبت د 2023 کال تر اکتوبر له پاکستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیر کې 280% زیاتوالی راغلی دی، خو په تیر 2023 کال کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلونکو پاکستانیانو په شمیر کې نور زیاتوالی راغلی چې دا ډول پاکستان پنځم مقام ته ورسید. په خپور شوي رپورټ کې د غیر قانوني تګ لاملونه اقتصادي ستونزې، بیروزګاري، ګرانی، ترهګري، سیاسي بې ثباتي او ښوونې او روزنې د کمو امکاناتو نشتوالی ښودل شوی دی. په دې اړه اسما ګل رپورټ لري.
د کوز در یو 28 کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې هغه څو ځله هڅې کړي چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي، خو بریالی شوی نه دی. نوموړي وویل چې قانوني لارې یې ځکه نه ده خپله کړې چې دومره مالي وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ شوت کړو، تفتان ته ویړو، تفتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولې شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لاکو، بیا راپرېښودو، بیا پاکستان وال له ورکړو په بارډر باندې، بیا هغوی راپرېښودو. چا کم ماحول مال ته ویلو نو ما وی چې یاره زما دا یادی نو زه به قطعا بیا په دې لارو رانه شم. ما خو خدای شته دا سوچو چې زه به خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپله یا خپل بچی یا خپل ورور یا نور څوک چرته هم په دې لارو نه لېږي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت مردان اوسیدونکو شاهد علي چې اته کاله وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی، وایي که څه هم په دې کې بریالی شوی، خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابري نه لري. هغه نورو خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چی ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دې سی ټایپ راشي نو او ته بیا ډېر اسانتیا کوي. هغه سره خلک کومک کوي، حکومت شو یا د سیو سیستم، ولې جاو بل لیګل راغلی کنه ال لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جراشن بیا وته ډېر ګران لکه سو ریسپیکټ وته نو ورکی بدن کی یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډېر زیات زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطاالله خان چې قانوني لارې خپله کړې ده، وایي چې غیر قانوني مهاجرینو لپاره نه د روزګار واضحه موقع وي او نه ورته مناسبه تنخواه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډېریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی په کیمپونو کی تیر کی داغنا پس چکلا دا خلق دل تر اورسی نو په دغه امید اور اورسی چې یاره زمو په فیوچر جوړ شي نو دغه ځای کې بیا لس لس کال او دولس دولس کال خپل ډاکومنټس ته ویټ کوي چې کما غوي ته نه ملويږي. اغه سوګ ریپورت شي، سوګ بغیر ډاکومنټس نه لاړ شي، سوګ دل ته بیا ډیپریشن کې راشي، سوګ دل ته پاگلان شي، کنا بیماران شي. نو ډیر عجیب عجیب استوریانې دي د لیبیا طرف نه پدې سی باندې خلق اکثر راځي کنا نو هغه بیا د دین ډېر زیات ډیفیکلټیز دي ولې چې اوبو لاره ده هوا والا بوټ هی بس پاګه باندې 50-60 کسانی کېنولي انجن بس سٹارټ کیا او رادی کوي کی کنه نو کا اور رسیدل کو نه رسیدل.
پاکستان د مهاجرت سانګې د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنت د ریسرچ سانګې مشر اسدالله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپلو کړنو د خطرو بشپړ اندازه نه وي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پوره کوشش کوي. د دې علاوه بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنت چې کوم دی دوی خپل خپل کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلایمنت ورکړي او د دې نه خلک هغوی ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زمونږ سره یو کې چې کوم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورټ کې. دومره خلک چې کوم دی د زمونږ بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنت سره رجسٹرډ شوی دي. رومانیا چې کوم ده هغه په لسم نمبر باندې ده.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوې چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستان شاوخوا 8,078 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. دې حالت ته د رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوي دي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا له کراچۍ نه رپورټ لرو، له هغه خار د خیبر پختونخوا او بلوچستان او د هیواد نور برخو ته د مسافرو گاډو چلونکو اتحادیه مشران وایي چې د سین حکومت په کراچۍ ښار کې دننه د بسونو اډې او دفترونو تړي او غواړي چې دوی خپل اډې له خار بهر یو شخصي ځای ته ولېږدوي. د اتحادیه مشرانو یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې سین های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې خو حکومت یې نه مني. بلخوا د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن ویلي چې دا پریکړه په خار کې د نننه د ټرافیک نظام د خکولو په موخه کړې ده. لکراچي خار د مشال لیډو خبريال نیازلی ریپورت لري.
د خبري غونډې په محل د یادي اتحادي او مشر رحیم داد مسجد بیا مشال لیډو ته وویل د سن حکومت په زور د کراچي خار د نننه د بسونو اډې او د ټیکټو خرڅولو دفتر بندوي او په زور د خار سوراب کوټ سیمه کې یو شخصي ودانۍ تلیږي. د پوینا چې هغه یو شخصي ودانۍ د لوړه کرایه تری غواړي.
کراچی خار کې ټرمینل نشته سرکاري. مونږ حکومت ته دا درخواست کوو چې ته ټرمینل جوړ کړو. مونږ ټول ول ورزو په صلاح د سن های کورټ دا آرډر دی چې سو پورې سرکاري ټرمینل نه چې څوک په کم ځای ناست یې هغه بنه تنګوي. 2010 2018 2024 کې آرډر جاری کړی دی. دا غي باوجود دا اوس هغه دی چې تاسو دفتر بندې کې به دفتر خو یو دکان دی. سورلی ز ټیکټ کټ کوم په خپل گاډي کې په خپل کرایغه سوراب کوټ تړم بس په سوراب کوټ کې ولاړ دی. نو مونږ ز حکومت نه دا درخواست کوو چې یا خو ته ټرمینل کول او کا چې مونږ هغه ته شپ شپ سکون کې نو مونږ خپل ځای نه لاړ شي.
د یاد اتحادی جنرل سیکرٹری حنیف خان مروت بیا ویلی په خار کې دننه لګ تر لګا 2500 بسونو اډې دي او حکومت چې دوی کوم شخصي اډې تلیږي هلته یوازې اویا اډې یا دفتری چلی دی شي. نوموړي په وینا شخصي کمپنۍ د یو بس نه هر ورځ شپږ نه تر 8000 روپو په حساب کرایه اخلي او دا د منلو وړ نه ده.
کراچی شهر چې 250 ترانسپورټرانو وال دفترې دي او ټرمینل دي، عدالتنا تقریبا 1000-1200 ګاډي چې کومه پورا پاکستان ته زی ادغه چې عام خلک زی، غریبان زی، درمیانه خلک زی، ډیر ودانان خلک نه زی، هغه یو یو بس والے شپش پر هو وا تا 1000 روپیا خلی له ترانسپورټر نه. دا تقریبا 50-60 دو سرال ته زی نه دی، ا باقی 250 وبا به کوم زی ته زی.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن د نومبر په 19 بیا په کراچی کې خبری غونډې په محل دی وی پښتنې په جواب کې ویل په خار کې د نننه د لویو بسونو گاډو لامل خلکو ته تکلیف رسی او د دې لقبلا په سړکونو فشار زیاتیږي. هم د دې لعملا د بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي.
جو به عوام کې مسائل هي، جو یا ټرافیک کې ایشوز هي، جو
دی وايي کومي چې د ولست تنزي دي، دلته د ټرافیک ستونزي دي، بیا د خار د نننه په سړکونو فشار وي او خلک پریشان کیږي. نو ځکه د ټولو بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي او د خار سره بعد سوراب کوټ بس ټرمینل پورې د سن حکومت لخوا ویډیا شټل سرویس هم چلیږي. ټرانسپورټرانو چې په سن های کورټ کې کوم نوټیفیکیشن خودلې، د قانون لاندې دغه نوټیفیکیشن سن حکومت جاری کړی وو، خو د قانون لاندې سن حکومت د هغه نوټیفیکیشن بیرته اخیستو اختیار هم لري.
وډرا کرنے کا اختیار قانون کے مطابق حکومت سندھ کا ہے.
شرجیل انعام میمن زیاته کړی چې په نوی بس ټرمینل کې بار ټرانسپورټرانو ته اسانتیاوي برابرې وي. خو د ټرانسپورټرانو اتحادی مرستیال مشر حبیب الرحمن بے مشال لیڈیو ته ویلی د حکومت لخوا ټاکلی شوی ټرمینل کې ټولو گاډو اډو پرانستا ممکن نه ده. باید حکومت خپل پریکړه ته بیا کتنه وکړي.
موږ د حکومت نه صرف انصاف غواړو او دا وایو چې چار دیواری نه نه چا سره مزه کوي او قانوني او هغه چې سہولیاتي هغه ته د بی کلاس لیسنس فوري تور باندې ورکي او دا مسله د حل کی. یو ټرمینل ته خلک نه مجبوري، سبب وایي چې یو پمپ نه تاسو پیټرول اچو، یو هوټل نه مړی خرو. دا یو غلط روایت دا غلط روایت نه چلی.
پین وخت کې بیا د بیلابیلو ټرانسپورټرانو اتحادیو ګډي کمیټۍ مشر اختر سید خان بیا مشال لیډیو ته ویلي که غوښتنې ونه منلې شوې نو د حکومت د دې پریکړې پر ضد به په لویه کچه احتجاج کوي. نوموړي په پښتون ملت پال ګوندونو مشرانو هم غږ کړی چې ټرانسپورټرانو ته په کراچۍ کې ورپېښو ستونزو د هواري لپاره باید خپل غږ پورته کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان کې د لمریز یا سولر انرژي په اړه نندارتون پای ته ورسید. په دې درورځنی نندارتون کې د کروندګرو د پوهاوي لپاره هم سټالونه لګول شوي وو. په دې نندارتون کې د فصلونو لپاره د سور او دوایانو کمپنیو خلک هم موجود وو. د هغوی وینا وه چې په کار ده چې زیات شمېر کې کروندګرو په دې نندارتون کې ګډون کړی وای. د مشال لډیو خبریال عصمت علي شاه هلته ورغلی.
ایکسپو کې د پاکستان بشمول د بهر هیوادونو کمپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړ. د ایکسپو تنظیم کوونکو د سولر کمپنۍ یو انجینیر فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ عام اولس دې ته اړ کړي چې د نمر پر رڼا چلیدونکو شیان واخلي.
خلکو دا ځان د پاره خپل آسان کړه چې خپل مدد آف باندې ځان د سیستم ولګو چې دا بجلی زی یا بل ګران دی نو دې وجه د لاسه موږ ځان ته پاره سیستم ولګو. دویمه خبره دا ده سر چې دا سولر پینل پرایز هم لږ کم شوی دی نو دې وجه د لاسه خلک وی چې راشه چې دې موقع نظر ته زر موږ فائدہ واخلو. اسنه بیا ګران شي دا خو پاکستان دی نو درې سپت هم نه لګي اپ ڈاؤن کې دی چې غنا او سولر پرایسز دا پینل پرایسز چې کم دي دا ټول پر ڈالر باندې انحصار کوي
اقلیمی بدلونونو رستو دا وطنی تخمونو پیداوار کم شوی نو اوس کاروندګرو ته دا هایبرید تخمونو د کرلو پوهاوی ورکوي.
مین وجه دا ده چې زمیدار وي چې موږ له پروډکشن سره پروډکشن صرف هایبرید سیټ کې اور دې سری سری چې کوم دا یو ارلی مرزي لکه مخکې چې په کال کې موږ یو فصل اوسو زیات نه زیات دوه نو اوس درې سلور فصلونه دي. هغه وجه دا ده چې یو دا ارلی ول دې پروډکشن زیات وي نو اوس چې ته دیسی سیډو کرې خپل دا لوکل موږ کورو کنه نو دې مقابله کې هایبرید سیډ هغه مارکیټ ته رسیدلې.
دا گریٹ سولر رش ان پاکستان د شمیرو تر مخه پاکستان د چین نه په کال 2023 کې دا یو ارب ډالر نه سیوا سولر سیستم راغوختی دي. نندارتون کې د انمر د رڼا نه د کور د بجلی چلولو سیستم په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د اغستونکو لپاره ایښودل شوی وي. ایکسپو تر اغلی د مردان اوسیدونکو الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې ایکسپو کې د کروندګرو ګډون د نشت برابر دی. باید د ایکسپو نړوان دی کروندګر لدینا خبر کړي وو
دې کې د هر مکتب فکر خلق دی لکه کنسرن چې درې کم ډیپارټمنټس دي چې د دې خلک خامخا په دې کې لکه څه اګریکلچر والا خپل سټورز لګولي دا غي ریلیټډ خلک نشته دي زمیداران نشته دي په کار دي چې زمیدارانو کې دی په ګنډ شمیر خلک راغون کړي وي نو هغه ته هم فائدہ شوی وا او دا چې کم خلکو سټال لګولي هغه ته هم فائدہ شوی وا. بل دې نه علاوه یو هیلدی اکټیویټی دا خدا ډیر زکه چې هر سړی راځي په یو پلیټ فارم باندې دي ته هر یو شیز ملاویږي. د پخپل راغلي مدل تکي ما وکتل ک سولر دی ک داسې نور شیزونه دي. نن سبا تاسو په زموږ ته سټوډنټان چې کم وي هغه د موټر سایکل هغه خرچم نشي برداشت کولی نو الیکټریک بایکس پکې دي هغه پکې ډیر ښه دي.
ایکسپو کې د کاروباریانو بشمول ته بیلابیل سکولونو کالجونو پوهنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړو چې پکې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او خوراکي توکي هم د نندارتون لپاره ایښودل شوي وو. د پاکستان د توانای ادارې د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي چې په کال 2023 کې ملک کې د نمر د رڼا نه زر میگاواټ بجلی پیدا کوله کوم چې اوس تر روان کال د مارچ په میاشت کې 1300 میگاواټ ته رسیدلې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
نزدې په موضوع کې پاتې کیږو. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې کروندګرو د کروندې د نوو طریقو په اړه پوهاوی ورکړی او د فصلونو د ودې لپاره ورته تخمونه او سره هم ورکړی ده. د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه په باړه کې له 200 څخه زیاتو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د خیبر ولس د پروژې هرکلی کړی دی او غوښتنه کوي چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دغه جنگ ځپلو سیمو کې د شاړو ځمکو د آبادۍ او کروندګرو د ژوند د ښه کولو لپاره دی باید عملي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د نېشنل انټیګریټډ ډیولپمنټ اسوسییشن په نوم پرمختیایي ادارې د خیبر څنګ مشر امیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې زرعي پیداوار زیاتولو لپاره کروندګرو ته د غنمو تخم سره او زنک سلفیټ ورکړي او د کرنې جدید تربیت هم ورکړای.
اوس دا کوم اکټیویټي چې شوې ده په دې کې زموږ 200 زمیداران بینیفیټ شوي دي کوم چې سمال هولډر اکټیویټي نوم دی او د دې مقصد دا دی چې مطلب هغه زمینداران چې کوم د اناج او غنم چې کوم پیدا کوي او د خپل خوراک د پاره استعمالوي د دې نه موږ سلې کړی دي او د خپل خوراک د پاره دا کم پیداوار چې کیږي استعمالوي دا موږ نورم خکو او د دې پیداوار چې کوم د دې نم سیوا کو د سره به ان شاء الله چې زمونږ چې کوم دا فوډ سکیورټی دا ان شاء الله ته وخت سره بخ کیږي
د باډي سپین خبر سیمي یو کروندګر او رنگسی به پریده وای چې په تیره بدمنه او کډواله کې پټي ویجاړ شوی او د فصلونو کارولو نه تر اوږدې مودې پورې محرومه پاتې شوی
د مو علاقه مختلف قسمه اپریشن اوله یغه وجنه مو چې کم پیداوار او هغه ډیر زیات متاثر شولو خلک ډیر زیات غربت شکار شولو او پټوله مو په هغه طریقه باندې هغه سرې و هغه سیستم و هغه سې دیکبال یې مو ونه کړو صرف اوبه به مېر کولې خو یو بوسا وسرا وسرا د سرو ضرورت هم مختلف ټایم کې تقریبا د 10 سال نه مو د پیداوار لول متاثر و
یو بل کروندګر کاشف محمود پرې دی وایي چې په باړه کې لا هم ډېر ځمکې شاړې پرتې دي او په کار ده د خیبر زراعت محکمه او نه دولتي ادارې د کروندګرو سره کومک وکړي او ټول ځمکې ورته آباد کړل شي
مونږ امید کوو چې دا ندی شکم کور کوي دا نور هم په خپل طریقې سره نور هم بهترین وچلی او خلکو له نور هم فایده راویر کی ځکه چې دا خلک زراعت پیشه دي د زراعت سره تعلق دی او د رزګور زیاته ذریعه یې دا فصلونه پټي زراعت دي
د خیبر ضلع د زراعت محکمې د دفتر د چارواکو په وینا په باډه کې په 13 کالونو کې خوښه 400 اکړه ځمکه هواره کړې هلته د مشرومو یا خریډي پیداوار کامیابه تجربه کړې او ځایي کروندګرو حاصلات مارکیټونو ته وړل پیل کړي او په ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې او میوه ترې حاصله کړې او په خواوشه 200 اکړه ځمکه باندې پیاز هم لګولي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د ایتوال ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندی هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
د مشال مرکا
پچلورنیم بجو
هارون بچا هنری گڑی
پپینزو بجو
دا هم د دې خبرونې رسته رپورت له افغانستانه د خوست قلندر ولسوالۍ اداري حکومتي چارې چې پخوا د دې ولایت په مرکز کې تر سره کېدې خپلې سیمې ته لیږدول کېږي پخوا د یادې ولسوالۍ کارکوونکو د ودانیو تاسیساتو د نشتون له کبله خپل فعالیتونه د خوست په مرکز کې ترسره کول د قلندر لپاره د ولسوالۍ نوې ودانۍ چې له داخلي بودیجې ورباندې 40 میلیون افغانۍ لګښت شوی 13 ورځ پرانستل شوه د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي دې کار ته خوښ دي وایي پخوا خپلو رسمي کارونو لپاره د خوست مرکز ته تلل چې هم وخت ضایع کېده او هم به تر هغه ځایه ډېره کرایه لګېده له هغه ځایه نجیب الله خیل رپورټ لري
د خوست د قلندر اوسیدونکي وایي پخوا د خپلو رسمي چارو ترسره کولو لپاره د خوست مرکز ته تلل خو د ولسوالۍ د نوې اداري ودانۍ په جوړېدو سره به یې دا ستونزې هوارې شي او خپلې رسمي چارې به هلته نږدې ترسره کوي په وروستیو شاوخوا 24 کلونو کې په قلندر کې د ولسوالۍ د تاسیساتو د نشتون له کبله یې اداري چارې د خوست د مرکز اړوند د ورغه کلي سره نږدې په یوه حکومتي ودانۍ کې پر مخ بیول کېدې د قلندر یو اوسیدونکي عبدالحنان منګل مشال راډیو ته وویل
موږ خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ وو لکه تذکره جوړول د مکتبونو د شاګردونو د پوره ورکه د مو کوروبور کول ورکه د مو یو بل ته مکتب ته واغه کول لګل دا غای موږ دلته ډیر مشکلات وو خصوصا د ولسوالۍ په برخه کې ځکه چې ولسوالۍ موږ خلکو نه نه روه
د قلندر لپاره نوې درې پولیسه اداري ودانی چې د نوومبر په 28مه پرانستل شوه له داخلي بودیجې څخه د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د 9 میاشتو په موده کې جوړه شوې او ډیر ښکاری خونی لري د قلان در اوسیدونکو میرباشی ول پوتیر کې د ولسوالۍ د نشتون له کبله د دوی د سیمې اوسیدونکو له ډېرو امتیازاتو او خدمتونو بې برخې ول.
ننګرهار په ولسوالۍ کې دا وي چې نه به موږ ته چېر سید نه به مرست رسېدی نه به څوک خلکو ته شو چې موږ ته کوم خدمات کړی وای نه کلینیک نه ته جوړ شوی دی نه سړک ته جوړ شوی دی نه موږ ډېر ننګرهار وي.
د قلان در اوسیدونکو زیاتوي د ولسوالۍ اداري ودانۍ سره د دوی ټولې ستونزې نشي هواریدلی، بلکې په کار دي چې د دې محرومې سیمې د خلکو د ژوند هرې برخې ته پام وشي.
نوم نظام الدین دی، د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ د مڼې کلی اوسیدونکی یم. یوازې په دې تعمیر بسنه نه کیږي، ځکه چې د کلندر ولسوالۍ د خوست د یو لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې د دوی سړکونه بیخي وران دي. هغه خما سړکونه لري تر څو د دوی سړکونه پاخه شي او جوړ شي د خلکو ستونزه ورسي.
قلندر د خوست ولایت په شمال لوري کې پرته منګل میشته ولسوالی ده چې لري سیمې د خوست له مرکز شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري، خو د لارو او سړکونو د کمښت له کبله ټول سیمو ته موټرې تګ راتګ نشي کولی. د قلندر ولسوالی په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او خلک د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.